السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرامو په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ د ماموریت درې سرتیري په پروان ولایت کې نن د طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کمه شوې د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت چینارتو ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده او یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي دي خو پیل له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړي
چک جمهوریت وایي چې په پروان کې درې سرتیري وژل شوي په پکتیا کې پیل شوې جګړه پای ته ورسېده په پاکستان کې څو کسان د ښوونځیو سوځولو په تړاو نیول شوي په پروان ولایت کې نننی ځن وژونکي برید د ناتو د قاتل ملاتړ د ماموریت درې غړي وژلي د چک جمهوریت پوځ په اعلامیه کې ویلي چې درې وړه وژل شوي پوځیان چکان دي د چک د دفاع وزارت ویان یان پیشک چک تلویزیون ته وویل نن سهار مهال زموږ سرتیری له افغان او امریکایي پوځیانو سره د ګډې پلي ګزمې په حال کې وو چې له بده مرغه یو انتحاري برید کوونکي خپل ځان دوی ته په نږدې واټن کې والوزاوه د دې چاودنې په نتیجه کې زموږ درې تنه پوځیان چې یو یې بریدګای او دوه نور دلګي مشران وه ووژل سول بل خو د امریکا پوځ په ویلامه کې ویلي دي د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه پلي ګزمه بوخت و په ځان وژونکي برید کې وژل شوي دي اعلامیه زیاتوي چې په پیښه کې دوه افغان پوځیان او یو امریکایي سرتیری ټپیان شوي دي چک جمهوریت په وروستیو کې تر 2000 میلادي کال پورې 390 ته د خپلو سرتیرو د شمېر زیاتولو پلان تصویب کړی د محل په افغانستان کې د دیره چکی سرتیرو شمېر 213 ته رسیږي د دې پیښې په اړه چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی تحقیقات پیل شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داشتلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل
د دې نه بس خاص وشي د قانون پر اساس باندې قانون پلي سي دی لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري دې سره داسې چلن وسی چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړي چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وجل سی وی دی ته پیل سی وی دی ټول سی وی دی او لادارک د تر اوس پورې د دوی نه باس خاص وسی
افغان پوځي چارواکو تیر اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ دفاع وزارت وایي چې دغه کسان د جوجان ملکی درې ته سپارل شوي دي د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجه منګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه پای ته رسېدلي دي د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت وایي چې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله وشته
وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه نورې ټپیان دي چې یو شمېر د دوی د مړو جسدونه په ساحه کې پاتې دي تر اوسه پورې موږ ته د څلور تنه افغان سرتیرو د شهادت خبر راکړل شوی
وسلوالو طالبانو تېر شپه د لجه منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو حمله کړې وه وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي په هرات کې د بار وړونکو موټرو په لسګونو چلوونکو د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی د خپلو جواز سیرونو د تمدید لپاره د حکومت فشار بلالی دی د دې مظاهرې له کبله د هرات عمومي سړک نن تړلې وو اعتراض کوونکي وایي کلونه کېږي چې جواز سیرونه یې تر وخت تیر دي او اوس د هغوی د تمدید لپاره پیسې نه لري خو د والي ویان جیلاني فرهاد وایي د بار وړونکو موټرو د چلوونکو دا غوښتنې د قانون خلاف دي د پاکستان پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول شوي د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل شوي چې په شمالي سیمه ګلګلت بلتستان کې د 12 ښوونځیو په سوځولو تورن دي د ګلګلت بلتستان په دیامیر سیمه کې پر ښوونځیو دغه حمله د تیرې جمعې پر سهار شوې وه د سیمې د محلي ادارې یو ویان فیض الله فراق نن ازادي راډیو ته وویل
دا د خپل ډول له مخې تر ټولو سخت عملیات دي ټولې لارې تړل شوي او ورباندې کنټرول سخت شوی دی د لټون عملیات ډیر شدید دي پر هغو کورونو او سیمو چې شک کېږي مشکوک کسان به پکې امپټ وي چاپی اچول شوي دي له نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي
پر شوونځوی په حمله کې چا ته مرګ ژوبلانه دا وشته. د روسیې د هغو دریو ژورنالیستانو جسدونه چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه مسکو ته ورسول سول. فلایټ اویر ویبسایټ راپور ورکړی هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېدل نن سهار وختي د مسکو پر یوه هوایي ډګر کښېناسته. د یوه قرباني ملګري ماکسیم شیفچینکو تاس خبري اژانس ته ویلي مخکې تر دې چې دغه جسدونه د هغوی د کورنۍ غړي ته وسپارل سي ورباندې تحقیقات کېږي. دغو ژورنالیستانو په شمالي افریقا کې د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله او د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل یوې هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار بې پیلوټ الوتکې پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده اول په حیرانۍ سره اسمان ته وکتل. په دې وخت کې چاودنه وسوه او په لسګونو سرتیرو منډې پیل کړې. چارواکي وایي په پیښه کې اووه سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی. خو وروسته یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بله وینا کې وویل چې دا زما د وژنې لپاره هڅه وه. دوی کوشش وکړ چې ما ووژنې. د زیاته کړه یوه الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجر سوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیري په پروان ولایت کې د طالبانو په یوې انتحاري حمله کې وژل شوی دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له سلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړۍ لیست نه ایستل شوي وروستي لیست ته لار موندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کمه شوې ده. محمد رادمنش د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاندو. د اوروزګان سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. په دغه ولسوالۍ کې میش د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي چې له څلورو خواوو وسلوالو مخالفینو محاصره کړي دي.
وروره د چنارتو حالات بېخي خراب دی. کم په سکول شو درې پسین درلودلې هغه سکول شولې پاندان هم د ټوله شو هغه شهید شولو معاون د ټوله شهید شولو سربازانه
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه هونې له ایران څخه لیدنه کوي. یو شمیر نور مطالب هم لرو له موږ سره پات شي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیري په پروان ولایت کې د طالبانو په یوه انتحاري حمله کې وژل شوی دي. د چک جمهوریت په دې پیښه کې د خپلو سرتیرو وژل کېدو خبر ورکړی او د افغان حکومت او ناټو چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. په روان میلادي کال کې دا په یوه پیښه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لویه پیښه ده. پاړې احمد تکل جزئیات راکوي.
په پروان ولایت کې په یو ځن وژونکي حمله کې د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیري ووژل شول. د پروان د والی ویاندې وحیدې شاهکار د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله د پروان د مرکز چاریکار په اړوندو سیمو کې شوې ده. د چک جمهوریت پوځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې درې وړه وژل شوي پوځیان چکان دي. د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویان یان پیشک له چک ټلویزیون سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د سرتیری د بګرام هوایی اډې ته نږدې د پلې ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو.
نن سهار مهال زموږ سرتیری له افغان او امریکایي پوځیانو سره د ګډې پلې ګزمې په حال کې و چې له بده مرغه یو انتحاري برید کوونکي خپل ځان دوی ته په نږدې واټن کې والوزاوه. د دې چاودنې په نتیجه کې زموږ درې تنه پوځیان چې یو یې بریدګای او دوه نور دلګۍ مشران وه ووژل شول.
د امریکا پاوز هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه غزمه بوخت وو په ځان وژونکي برید کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په پیښه کې دوه افغان پوځیان او یو امریکایي سرتیری هم ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د پروان ولایت سیمایز چارواکی د پیخ د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. پروان میلادي کال کې دا په افغانستان کې په یوه پیخه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لویه پیخه ده. چک جمهوریت اوسمهال په افغانستان کې 213 سرتیری لري. د چک حکومت په دې وروستیو کې هغه پلان تصویب کړ چې په افغانستان کې تر 2000 کال پورې د دې هیواد د سرتیرو شمیر 390 ته رسیږي.
درنو دوستانو، له ازادي راډیو نه د پښتو د شپږو بجو نیم ساعته خبري مجله اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له سلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه ایستل شوي وو وروستي لیست ته لاره موندلې ده. د دغه کمیسیون مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دغو کسانو د اسنادو د څېړلو پروسه شفاف نه بولي. په اړه یې نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
ل لومړي لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلی چې د نوماندی ورستی لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان عبدالبصیر فیاض د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څېړل سوي او ورستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو ورستی نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستی سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درسوي او 104 تنو ورستی لیست ته لاره موندلې او 1 تنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه وو د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 تنه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراري تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. ښاغلی رشید وروستي لیست ته د دغو کسانو د لرموندنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په وخت کې باندې ستنه کار کړله او وینم چې په دغو کارونو کې کېدای شي ډېر اشتباهات موجود وي. او دا چې اوس د شکایت کمیسیون ته دغه سیستم کې شامل کړی دی، پلس کې د دوی غونډې موږ لپاره علني نه وي. اجازه دې کو چې د دې لغې اعتراضونه یو شکایتونه باید په علني توګه د قانون مطابق تر سره شي وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به اولېږل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمیر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف شي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه دوام لري.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د مونږه ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک تر کمیدو پاړه د سیګار راپور ردوي، خو دا مني چې په وروستي دریو میاشتو کې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوي دي. د دې وزارت د وایاند دفتر سرپرست محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پاړه د وارسا، بروکسل، اندونیزیا او عربستان له بریالیو غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته ګواښونه لوړ شوي چې ورسره تلفات هم یو څه ډیر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په یو وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یو سل نور خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو، ښارونو او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50% ډیره برخه جوړوي. د یاد وزارت د وایاند دفتر سرپرست محمد رادمنیش د سیګار د روسي راپور په غبرګون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی. دوی وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن د زندانونو او فابریکو له منځه وړل، دوی د ماینونو جوړولو ځایونه او د مورچلو تخریب د دې کاروندي کوي چې مونږ د دښمن پر وړاندې ډېرې لاسته راوړنې لرو او جغرافیا مو پراخه شوې ده. مونږ سیګار ته وایو چې حساب په افاقي نه بلکې په اساسي او واقعي شکل وړاندې کړئ.
خو نوموړی په دې وروستیو کې په بېلابېلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېرېدل تاییدوي. دی وایي د افغان ځواکونو تلفات یوه سلنه زیات شوي، خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل یو خپور شوي راپور کې ویلي چې یوازې د تېرې جولای په میاشت کې څو ولسوالۍ او مهم مرکزونه نیولي، او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان تر کامیاب غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 50.5% پورې محدود شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای د ستونزو هواري ته پام واړول شي. له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل،
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 50% خاوره ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځي چې رښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې، د ولسوالۍ تنخوا او مرکز یې په لاس کې ده، امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی. دې کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو ډېرېدل د ناسم مدیریت او ځواکونو ته د نه پاملرنې زیږنده ده. د ښاغلي امرخیل په وینا د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپل وخت د افغان ځواکونو تجهیز او اکمالات ډېر اړین دي، چې دا وخت په دې اړه شکایتونه موجود دي.
درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کم شوې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه راپور په داسې حال کې ردوي چې د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي دغه ولایت چینارتو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړي او په خبره کې اضافي سرتیري ورته ورونه رسیږي د طالبانو لاسونو ته به ولویږي. د اوروزګان د امنیه قوماندانۍ ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه ازادي راډیو ته لسویلو ډډه کړې ده. خو د ملي دفاع وزارت مسؤلینو ویلي چې یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیري ورسیږي او عملیات به پیل شي. نور حال لسیمې شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي که دغې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ور ونه رسیږي نو سکوت به وکړي او د وسلوالو طالبانو لاس ته به ولویږي. د یادی ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې له تیرې وړو میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو یادو ولسوالۍ سخته محاصره کړې او ټولې سیمې ورڅخه نیولې، خو مرکزي او ولایتي ادارې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. ښاغلی اختر محمد زیاتوي چې له تیرې وړو میاشتې راهیسې په یادو ولسوالۍ کې 43 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي او زیات شمېر نور هم ژوندي ورک دي. له دې سره په یادو ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمېر محاصره سرتیري هم وایي چې لسګونه ملګري یې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي ورک دي.
وروره د چینارتو حالات بېخي خراب پدې کم پم سکول شو درې پسین درلودلې هغه سکول شو لیک پاندان هم د ټوله شو هغه شهید شو ماوین د ټوله شهید شو سر باندې پنځه سال له جوړي جانان دا ورښو دا غواړو دا دولت نه غواړو چې مونږ ته مرسته وکړي، دفاع وزارت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي. دلته مونږ حالات خراب دي، ولسوالۍ بېګانه سکول سره مخ ته ځو، ولسوالۍ ته هم پلان لري.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشکه وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ ډلې بریدونه وکړه چې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سکوت کړې او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول. د اوروزګان ولایت د امنیه قمانداني او ولایت مقام مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د ملي دفاع وزارت مسؤلین بیا وایي یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیري ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست ویان جنرال محمد ردمنیش ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې پر مهال 25 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو نوموړي خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلي په اړه څه ونه ویل.
د مونږ کمانډوګان اوس چنارتو ته رسیدون کړي او نیمایی هلته ایسته، د مونږ د ملي اردو سربازان هم هلته رسیدون کړي. نو ولسوالۍ په اطمینان توګه ته وایم چې مدافع کېږي او همدارنګه د مونږ پلان دا دی چې د چنارتو هغه شاوخوا ایسي چې ځینې پوستې پشاسرې دی هلته هم خپل عملیات وغځوو
چنارتو ولسوالی د ورزګان یواله نه امن ولسوالی څخه ګڼل کیږي چې واخ نه واخ ته د درنو جګړو شاهد وي. لادی سره د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالی طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي. د ورزګان ولایت په امنی قومندانۍ کې یوې ځایي باوري سرچینې چینې غوښتل نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال دولس افغان سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه د ترینکوټ ښار اړوند سرخومه او ابرده سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو کړي. د ارزګان ولایت امنی قومندانۍ او ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داعش یا اسلامي دولت پر تسلیم شوی وسلوالو باید عدالت پلی شي. د دغه کمیسیون ویلي دي چې که په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تسلیم شوی وسلوال عدالت ته نه راکاږل کیږي په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان احمد بلال صدیقي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که د داعش د تسلیم شوي غړو په اړه د دوی د کمیسیون دریځ څه دی. ښاغلی صدیقي وویل
زموږ غوښتنه دا ده چې هر څوک په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص باندې تورن وي او دوی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کړي وي او قانون نقص کړي وي دوی باید د قانون پر اساس باندې د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي او دوی خپل ځواب وایي. زموږ دریځ دا ده چې هر اقدام چې ترسره کیږي او هر پریکړه چې ترسره کیږي هغه کې باید په اول قدم کې عدالت مد نظر ونیول شي. دې لپاره چې د خلکو حقونه عدالت تر پښو لاندې نسي، قانون نقص نسي او قانون کمزور نسي. زموږ غوښتنه د حکومت نه دا ده چې هر هغه څوک چې په جنایاتو باندې دوی تورن وي، دوی جنایات ترسره کړي وي په افغانستان کې، دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وکړي او هیڅکله دوی سره داسې چلند وشي چې دوی معافیت ترلاسه کړي او باید د دې وشي چې خدا نه خواسته عدالت نقص په افغانستان کې او قوانین نقص کړي او د قربانیانو حقونه بیا هم
د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا پر نورو سیمو کې د ظلمونو په اړه ډېر راپورونه ورکول شوي. تاسو به هم په خپله دا څېړنې کړې وي ځکه چې په افغانستان کې هغه معتبر مرجع یاست چې د بشري حقونو موضوع له نږدې څاري. اوس چې دغه ډله په خپله خوښه نه تسلیمیږي او زور په اساس باندې تسلیمیږي، آیا له دوی سره باید په انفرادي توګه دغه عدلي سیستم پلی شي او که په ډله ییزه توګه؟
ولو چې دوی د هر عواملو له کبله چې دوی تسلیمیږي دا دسه ډېر مهم نه ده. او یعنی اساسي ټکی، اساسي مهم ټکی په دې ده چې دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وشي.
بله،
د دنیا په خاص وسیع هغه جنایات چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي دي د دوی نه پوښتنه وشي او دوی خپل ځواب وایي او بس قانون پر دوی باندې پلی شي.
تاسو کمیسیون په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله کې په جوزجان کې ده، که په فاریاب کې ده، که په ننګرهار کې ده، که په کونړ کې ده، دوی څه کوي؟ تاسو خپل کوم شواهد د ظلمونو راټول کړي او د خلکو شکایتونه تاسو سره رسیږي، رسیدلي کنه؟
دقیقا هر پیښه چې په افغانستان کې ترسره شوي دي او لامل یې داعش په افغانستان کې هغه چې په جوماتونو باندې حمله دي، هغه په یو خاص مذهبي قشر باندې حمله دي، هغه په ښوونځیو باندې، هغه په مثلا صحي مراکزو باندې چې دوی حمله کړې دي مسؤلیت اخیستی ده، او په لوی لوی ښارونو چې دوی مثلا د انتحاري بزنس ترسره کړي دي، دا ټول مثلا شوي دي د کمیسیون لخوا نه. او موږ هره پیښه چې په افغانستان ترسره کیږي تحقیقاتو نتیجې موږ دولت سره اړوند ادارات سره موږ شریکو. متاسفانه دوی جنایت ترسره کړي دي او دوی په جنایت باندې تورن دي او موږ امیدواره یو چې ما وکولای شي په دوی باندې دا جنایت ثابت کړي او دوی محکوم کړي او په دوی باندې قانون تطبیق.
درنو دوستانو زمون غږ له ازادي راډیو ناوري. د ننګرهار والی حیات الله حیات وای د جلال آباد خار د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ملي اردو د ځواکونو په شریکولو سره د خار په امنیت کې د پام وړ کمواله راغله دي. ښاغلی حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د جلال آباد خار امنیت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ځایي مافیایي کړۍ هم ګواښلی دی او مخکې دغه ګواښ ډیر زیات جدي و. د ننګرهار والی دغه شان ویل چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه هم د جلال آباد د امنیت لپاره نوموړي خار ته را رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په جلال آباد کې بېلابېلې انتحاري او ډله ییزې حملې وشوې چې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړول او د امنیت په اړه یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. اجمل تورمان د ننګرهار له ولي ښاغلي حیات سره مرکه کړې او په سر کې ترې د جلال آباد د اوسني امنیتي وضعیت په اړه پوښتلې دي.
څلور ورځې کېږي اردو د نورو ځواکونو سره ګمارل شوې. الحمدلله کومه پیښه تر اوسه نه ده شوې. په یو ځای کې معمولي یو بارود چایخي الوتې هیڅ نه وه، نه زخمي لرو او نه الحمدلله شهید لرو، او موږ په دې پوهیږو چې دغه بارود هم نه داعش ښي او نه طالب ښي دي بل چا ښي دي. دلته متاسفانه ډېر زیات نور مسائل دي، د داخلي مافیایي کړیو د لاسه اطمینان لرو چې انشاءالله د موږ ملي امنیتي دفاعي ځواکونه د اردو په شمول په اوضاع باندې بیخي حاکم دي او خلک نورمال خپل کاروبار او ادارو ته ځي او ژوند روان ده.
بله جناب والی صاحب، کوم موضوع ته تاسو په خبرو کې اشاره وکړه، ډېرې د ننګرهار د اوسیدونکو په ځانګړي ډول د جلال آباد د اوسیدونکو خبرې هم همدادي په دې اړه د امنیت په اړه چې ویل کېږي چې تر ډېره مثلا که مافیایي کړی د ښار په نام لکولو کې، ځکه چې دوی ګټې په خطر کې دي رول لري، د دوی په وړاندې تر کومه پورې اقدام شوی دی چې دغه مافیایي کړی خاتمن پیژندل کېږي او مثلا په ښار کې چې دوی ګرځي په تورو شیشو کې او وسلوال، د دوی په اړه څومره اقدام شوی دی؟
منګ دغه ګډ ځواک ته د جلال آباد په ښار کې دنده سپارلې، ټول بې نمبر پلیټه موټر، ټول تور شیشه لرونکي موټر او همدارنګه هغه موټر چې هغه اسناد نه لري او یا هغه وسلې چې هغه جواز نه لري هغه په کلکه باندې نیسي، او تر اوسه دغه څلور پنځه کې په سلګونو موټر دوی نیولي دي او همدارنګه په سلګونو میله سلا د خلکو نه اخیستي چې هغه قانوني جواز نه لري. په دې کې شک نشته، د خلکو اندېښنه په ځای متاسفانه دا شپاړس کاله نه بلکې په ننګرهار کې دا پنځه ویشت کاله چې یوازې د طالبانو یو وقفه په منځ کې راغلې وه، دا پنځه ویشت کاله دلته ځینې کړی دي چې د هغو د ننګرهار د ولسونو او د ننګرهار د خاورې نه مختلفې ګټې کړي دي. د دوه روپۍ خاوند نه و، اوس په زرګونو تعمیرونه داخل او خارج د افغانستان کې لري. موږ ملکي اداره او نظامي دې ته ژمنه ده چې هیڅ نه فساد کې نه خپله دخیل یو او نه به نور مفسدین پرېږدو. اماغه دا چې موږ په ځینې کسانو باندې چې هغه د دې ځای نه ناروا ګټې پورته کولې هغه مو په کلکه بندې کړې دي، او ژمن یو چې دا نورې هم بندې کړو. نو په دې کې شک نشته، یوې خوانه دښمن ده، هغه هم خپل تحرکات لري، او د بلې خوانه دغه کړۍ هم تر یو حده کېدای شي د دښمن سره کومک وکړي او یا هم خپل دغه شومو اهدافو ته لاسوي چې تر څو ولسونو کې ویره پیدا کړي. ولې ولسونه د ننګرهار د منګ سره دي، محدود اشخاص دي چې متاسفانه هغو د ننګرهار نه بې ځایه ګټې کولې، د هغو ګټې د خطر سره دي. اوس ولس د منګ سره ده او موږ ډاډمن یو چې انشاءالله دغه حالت به تغییر کړي او موږ به یو دایمي او واقعي امنیت په لور باندې ځو او روان.
د ننګرهار والی حیات الله حیاتو چې د جلال آباد ښار د امنیت په اړه غږیده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو نړیواله مسله ده، شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه ونی له ایران څخه لیدنه کوي. نړیوالو رسنیو دغه کتنې ته لدی اړه خډیر پام اړولې چې دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د امریکا د حکومت تر فشار لاندې دي. داسې راپورونه هم ورکول شوي چې له تهران سره پیونګیانګ د اټومي وسلو د مزایلو په پراختیايي پروګرامونو کې هم همکاري کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سیشن به پورز د اگست په ومله ایران څخه انکتنه وکړي. شمالي کوریا او ایران دواړه په اوس وخت کې خپل اټومي پروګرامونو په خاطر د امریکا تر زیاتو سیاسي او مالی فشارونو لاندې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو وروسته له هغې تهران ته ځي چې د آسیان په غونډه کې پر هغو ویناو او خبرداریو انتقاد وکړ چې د واشنگټن لخوا پر پیونګ یانګ د بندیزونو د دوام په اړه په دې وروستیو کې ډیر اورېدل کېږي. د دې غونډې په حاشیه کې نوموړي د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره هم وکتل. واشنگټن پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو هغه ژمنه پر ځای کړي چې په سنگاپور کې د هیواد واکمن کیم جونګ اون له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې کړي وه. امریکایي چارواکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې تر هغو پورې د پر پیونګ یانګ بندیزونه جاري وساتي چې د شوې موافقې له مخې نهایي هدف چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکول دي ترلاسه شي. په عین حال کې واشنگټن د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته پر تهران هم سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړی دي. راپورونه له مخې ملګرو ملتونو او د متحدو ایالاتونو اټومي ساينس پوهانو د شمالي کوریا او د ایراني چارواکو ترمنځ د همکاري په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د شمالي کوریا د خبري اژانس د راپور له مخې د هیواد بهرنیو چارو وزیر په اپریل میاشت کې آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپېلو هیوادونو په غونډه کې د ایران له یو لوړ رتبه پلاوي سره کتلی و. دغه راز د پینګ یانګ یو پلاوی هم د 2018 کال په اګست کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و. د 2018 کال د راپور له مخې لیدل شوی چې د شمالي کوریا د وسلو هغه قاچاقبران چې بندیزونه پرې لګول شوي په تهران کې اوسي او هم د دواړو هیوادونو د مزایلو ترمنځ مشابهتونه هم لیدل شوي. په تېره بیا د ایران د شهاب دری او خورم شهر د مزایلو او د شمالي کوریا د نودونګ او موسودان د وسلو ترمنځ.
درنو دوستانو دا دمدی راپور پاوریدلو سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکو نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړی شوی دی. جاوید حسن زاده سټډیو ته راغلی. حسن زاده سپستلی مشه.
تشکر.